دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوروال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه شننی او تبصری. د خبرونې په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای په نازکو حالاتو کې پرپوز تنقید کول سم کار نه دی. د پرون په پیښور کې د صوبایي حکومت مخالفو ګوندونو مشانو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ پر سر احتجاجي غونډه کړې او د روس ولسمشر وای په مشرقي یورپ کې د نیټو لخوا د وسلو د ممکنه ځای پر ځای کېدلو په هکله اندېښمن نه دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پرپوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تیر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوځي مشرتابه شدید تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزورې کول نه غواړي، خو د پوځ مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو دی وی کله چتا سے کمزوری کی گن مونگ مو شاته ادری دل غواڑو مونگ د دې ملک لپاره قربانی ور کړی دی دا زمونگ پوز دی زمونگ ادارې دی خود ته خو ادری کله مشری بیازی خو مونگ تل تر تل دل تپات کیگو نو موڑی ویل ک پوز ادوی کارت پر نک دینو دوی بټول پاکستان بند کړی. د پاکستان پوز د زرداری د وینا په اړه لاسینه دی ویلې. پرون ماښام د پیښور په سویکارانو سلور لاره کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې پروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسر انتخاباتو شي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل
حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لچو دا خود کشی دا مون ورتاوی چکا پختانے ہیں ورشے دا حکومتا ادیئے لے اختیار ورکے دا دیئے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو بورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې موقع ویل پاکستان تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو درغلي کړې ده، خو د په وینا خپلې بې ساري درغلي کړې. خو د تحریک انصاف مشران وایي په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی لس نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وای په صوبه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال ریډیو تو ویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولي دي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس وکړي.
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تیرې سه مودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی. د شمیر تر مخه په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوښه کې کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو سرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سوله ییز ګاونډیتوب غوښتونکي دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز د ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدی. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانوالا سیمو کې ورکړل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د یو میری تر مخه په پاکستان کې 2000 نه زیات کسان چې د مرګ سزا ورته ورول شوی اعدام دلته په لار دي. دا زیارت په ورځ سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې د نهې په ورځ میاشونه لیدل شوه، نو ځکه د زیارت په ورځ لومړی روژه ده. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب امارات او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د افغانستان د بارنو چارو وزیر د یمن د کړکیچ د سولیز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بارنو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواری شي. د یمن په شخړه کې چې په 2011 کال د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل شوې، په زرګونو کسان وژل شوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په ختیځ یورپ کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دي. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویل چې څارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ ته حد نه زیات بیان کړي. دغه په خبره د هر سیسیز تجزیه به کوي او په احتیاط به ورته ګوري، خو تر اوسه داسې څه د اندېښنې وړ خبره نه ویني. له دې وړاندې د پوتین په هغه اعلان سخت رد عمل وښودل شو چې دغه په خبره روان کال به د روس اټومي وسله سیوا کوي او نل برازمی بالیسټیکی میزایل به تر سلویخت زیاتوي. نوموړي په دې خبره اصرار وکړ چې مقصد یې د روس دفاع کول دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری پرون ویل چې واشنگتن به د تهران سره د اټومي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې ایران د خپل پخواني جاري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 5 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جاري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته جواب ووایي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال د احمد
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.55 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.13 روپۍ او 145.80 روپۍ، یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.40 روپۍ، یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحا میرزاده او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي فوز دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
فوج دینو دا غی عمل دخل دا ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی. ځینې سیاسي الکی چې دینو هغه ډیر تحفظات لري.
د اوم نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د عدلی تر څارنه لاندې دی په خیبر پښتونخوا کې بیا ټاکنې وسی.
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک وایي یو خوا د روژې میاشت پیلې دوم کده او بل خوا دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
ګرمي دورې ظاهره اونا دو ډېر سخت تکلیف تای اس لاس لگا خلک تای درای درا څنګه اینالي دا خو خیر دا خو ډېر غاټا بین ساتي دو.
د دې تر څنګ ځین نو ریپورتونه شننی او تبصری او دوا اونیز پروګرامونه هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره وسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ولیدي چې دوی د ملک ادارې کمزور کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي له سیاستوالو څخه کلارسي او د دوی په لار کې دي خندونه نه جوړوي. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال کړی دی. سراج جهیر پر رپورټ لري.
د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوست مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې دې خنډونه نه پیدا کوي. د نهې یا سې شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې زرداري وویل د دوی ګوند تل د پاکستان او جمهوریت لپاره قرباني ورکړې دي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کول غواړي، خو دوی زورول کیږي. د پاکستان پوست اشارہ اویل
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں.
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ تاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ دے ملک لپارا قربانیاں ور کڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالے او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتی کے دل دی نو منگ متنگوا او کہ زمنگ دا تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت غبرگون سرگند کڑو
تو ہم آپ کی بھی شینگ بجا دیں گے.
زرداری په جذباتي انداز ویل کدی مجبوره شو خبري غونډه وکړه او د پوزي جرنلانو نورو پوزیانو لیست یې وړاندې کړ نو لسته بخکاره شي چې په څومره پوزیانو په عدالتونو کې تورونه پوري شوي دي. خود سیاستوالانو د پوست ترمنځ د بیان بازی به په کمی سیاست سره اثرات وي. په دې اړه د سیاسي چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي
دیکھیے زرداری صاحب یا جو دوسرے پولیٹیشن پاکستان میں ہیں
پا پاکستان کے آصف علی زرداری اور نور سیاست والان دا خپل گندونو دا گٹو پا بنیاد دا حیوات قامی گٹو تا گوری پا دا سی موقع دا زرداری سیب دا بیان دا زان بچکاولو یو گام دے زرداری تا خطر دا دینا پیدا شو چی پا دی رستو کی دا رینجرز مشر دا سیاست جرمونو او دا درغلیو پاڑا بیان ورکړ نو د فوزی ادارو د ودرولو لپاره اوس آصف علي زرداري هم دا بیان ورکړ، خو په داسې حالاتو کې به زرداري ته د ام کیو ام ملاتړ ترلاسه شي او مسلم لیگ نون او پی ټی آی خود فوز ملاتړ دي. نو داسې ممکنه نه ده چې سیاسي قوتونه به په دې نقطه د زرداري ملاتړ وکړي، بلکې هر پارټي به د خپل مفاداتو په حواله سره د فوز په حق کې او یا پر ضد ګام پورته کوي.
هر پارټي خپل مفاد کے حواله سے سٹینڈ لے گی فوج کے حق میں اور فوج کے خلاف.
د پیپلز ګوند د ګډ مشر آصف علي زرداري د دې جذباتي وینا پای شارو کې د غواخونو ولې ارتیا پیل شو او څه پیغام ورکول یې غوښتل. په دې اړه د چارو پو امل خټک وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پیل او په پیښور کې پر خونسي تر برید رستو د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوس او اسټابلیشمنت عمل دخل زیات شوه دی. د ویل
اپریشن دربیا جب شروع شو اغه نه پس کله چې په پیښور کې ماشومان او ټول واقعا او شو اغه نه پس چې د نو حکومت د نو دا غي عمل دخل چې د نو هغه د ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی او د ملټری او د سیویلین چې کوم د تعلقات دا چې د نو ډیر حد پورې د فوج پاک کې شوی دی. حوالے سره ځینې سیاسي ال کې چې د نو هغه ډیر تحفظات لري. دوی خبر دار چې پیپلز پارټي کې ډیرو خلکو دا خیال نه چې غنی د خپل کارګرزا چې کوم بیانونه دي د ډیر الکو یا د ځینو ایجنسو ته پښ پنای
زرداری پلیجہ کی دا تریخوالی لامل شوه دے. الته دو کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د سه شنبه پشپا په یو بیان کې د زرداری وینا نامناسب او غیر ضروری بللی او زیاتوی چې زرداری د خپل نیمګړتیاو تیروتنو د پټولو لپاره یو حساسه کمی اداره نخه کوي. د پاکستان پوسټ د زرداری د وینا پړلا ستندي ویلي
انیسا اجمل او مشتاق مخکې ویلو چې راز هیرو بخښنه غواړو. انیسا اجمل او شافتي ریپورت وړاندې کاو. د خیبر پښتونخوا په بلدي ټاکنو کې د درغلي او پرزيد تیر مخستان په پېښور کې د اپوزيشن درې ګوندونو اتحاد یو غډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربېره زرګونو کسانو هم پکې ګډون کړو. د غونډې ته د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل چې بیا د عدلي تر څارنه لاندې په خیبر پښتونخوا کې ټاکنې وسی. ځلاند یوسف زای پر رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلی او بدنظمۍ پر ضد د پیښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د درو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان اویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
د دې حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لتلو دا خودکشی ده. مونږ ورته وایو چې که پښتانه یې لرې شئ د حکومت ته، عدلیې له اختیار ورکړې، د عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټئ او کوم ځای بایلئ.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې یې په ټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دوی سیاست او د دوی جمهوریت تماشا تاسو وکړل. ما ورونو دا غلطي چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نما د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنې پوره نکړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کې دوه پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر پښتونخوا کې تر بدلتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه او نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیر بیا د نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل سي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله یې دغه ګوند د دې جوګه سوچي بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې دا راس پړلی دي.
پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبای اسمبلی کومې دیرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
اولنې خبره خو دا ده چې دا کم اپریشنز په وسی پیمانه شوې دي او ټول ملک یو امنومان صورتحال کې بهتري راغلی دی. دوی په حکومت کې دي او هغه رنګ یې په فرنٹ لائن باندې هم هغه دغه ته ندي مخالف دي هغه قوتونه وو او هغه بلکې خلاف کاروایان کولې. درېیم خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې دغه هم ورته یو فائده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی، ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی. ټرین دومره اوږد شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پیښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو، نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ور باندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د اولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبريال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
دا د عوامو ضرورت دی، نه د حکومت ضرورت، دا د انتي ضرورت دی. هغه دا احتجاج دی، احتجاج کې برخه والی او د احتجاج په ذریعه باندې خپل سیاسي ساک دوباره بحال کړي. یقینا تنقید هم په دې نظر باندې کېدی شي چې د افغانستان کله دغه ورکړې مستعمل شي. دې خلکو ورته ویل چې دا مسلې تاسو په لارو کې څه مال کوي، تاسو روړې پارلمان ته روړې اوس موږ عوامي حل پاتې چې هغه دغه بار ورو ته پارلمان او سړکو په څیر احتجاج کوي.
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی. مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجې وړاندې کولو ورسته پرون په پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبر رد کړ چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالفو ګوندونو سره مشورت نه دی شوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار شوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د راروان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوی دي. غلام غوس نور حال کوي.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبری غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنی د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د زه په دې 15 میاشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافی حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټی انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سوړلو په ګاړو، سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن موږ تیلو تا، موږ ګیس تا، موږ کوېلې تا، موږ اوبو تا، موږ بجلی تا، موږ جنگلاتو تا، موږ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو. ټیکسونو په ځای موږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
شمالي وزیرستان به کور کلسی وی خلک وای یو خوا ګرمه ده، بل خوا د روژې میاشت پیلیدون کی ده او د دې ترڅنګ دوی لډیر مدیرای سی بیا هم له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا حکومت باید له دوی سره د مرستو ځایونه زیات کړي چې خلک په کتارونو کې نه دریږي. عمر دراز وزیر پر رپورٹ لري.
دراشن سنټر مخې ته په انتظار ولاړ د شمالي وزیرستان یو کډوال هاشم وایي د سختې ګرمۍ له وجې ورته ډېر مشکل دی او په روژه کې به ورته نور هم ګران شي.
دراشن سنټر یې در ډېرې کو ګرمي دورې ژاره اونه دو ډېر سخت تکلیف دی. د ملوپا ځانرو خلي یوا بجادو میشته یا بالکل هم بار نرمندر چې اس لاس لگا خلک ته درې دراشن ځای نه لري.
یو بل کډوال شاه جهان دا وړوي راشن سنټر عمله دې کار تیز کړي چې دوی پر وخت خپل حق واخلي او دغه ګرمي کې د انتظار څخه بچ شي.
دلته میر دویم اشپادو چې روغلي یو د مکانر سي چې میر راشن رسیو کی سکیورټي ول خپل څنګه په څنګه دوستي او دا خلک چې کیم لائن اف اوټ کسون دي دغه ورننه کویا پیسې یا د سپورش په وجه سره میر دې ته پیل چې میر خپل حق زر کی روکو او رجار پند روانه دو همیش خلک ډیر پرېزګار دا چې رجې دې پر میر زر کی د هچار وچلوي.
کلمو چې د کډوالو دغه شکایتونو او غوښتنو په اړه د بنو ډومیل هب یا راشن سنټر مشر ناظم جان نو پوختل نو دوی وویل څومره چې دوی تویلی شوي د هغې نه هم زیات کوشش کوي چې زیات راشن وویشي او هڅه کوي چې روژې ته زیات خلک پاتې نه شي.
چې موږ ته سونه لیمیټ د هغې نه زیات مونږ کوو کوشش کوو چې دا خلک د ګرمیانو نه بچ شي او روژه را روانه چې د روژې دغه نه مخکې مونږ فارغ کړو. که لږ ډېر په روژه کې پاتې شي نو هغه به مونږ کوشش کوو چې زر فارغ وو خو چې میجاره ډی ډاټا چې سونه ده چې هغه مونږ زر زر ختم کړو. مزدورانو د دې خلکو لپاره باقاعده مونږ خپل بیل لاین جوړ کړي هغه را مخکې کوو. ماینارټیز مونږ ډېر زیات خیال ساتو غلط دغه بالکل نه شو کولی چې بل چاله د چا کارډ ورکړو.
دغه کډوال وایي چې صد پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي او دغو لپاره مخصوص یو څو راشن سنټرو باندې خوراکي توکي ویشل کیږي چې له وجې زیاته ګڼه ګوڼه وي او خصوصا سخته ګرمي کې دوی د ډېر مشکل سره مخ وي. لهذا دوی لپاره د راشن سنټر زیات کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبا او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې بغیر راسي د نامنوي خرابې وضع او د پیوژنو اندېښمن کړی دی. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و خو له تیرې یوې میاشتې راسي امنیتي وضع بیا خرابۍ موندلی. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکېچ سره مخامخ ده خو حکومت په دغه اړه خپل پوره واس کوي چې د خلکو ژوند خوندې کړي. نیاز مساخیل پر رپورت لري.
په تیرې یوه نیمه میاست کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې له تیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشانه چې ایم شوټه د مالمیر هر انسان پر بدن باندې ایم لګېدلی دی او مالمیر نه ایم ار یو ټارګیټډ دی اره طبقه اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکي زین الله په دغه اړه وایي
مخکې ډېر خیر خیرات ټول اوس کوم برته دی دغه کوم اس کوم دی برته وسه ټارګیټ کلم برته شو سو دی او برته حالات ډېر خراب دی. اواز وروسته ور پنځه کسان مري ازارګان نه مري دار کم دار کم پنجابیان خورکان نه مري او د پښتانه هم کې مري کټ ون مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتی وضع سر ټکوي. تای زیاتوي
اول خدای شي د حکومت ولې دوی ناکام سلو د حکومت ډیر غټ غټ داوی کړی ولې غټ غټ خبرې کړی ولې سوس حکومت سلو هغه داوی سس ولې خبر سس ولې د سټریټجن جوړیږي د حالات په پنجاب کې ولې نه راځي صرف په بلوچستان کې دی. پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شي په پنجاب کې ولې د کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دی یا پښتونخوا ده. پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستي سي ناغه امن په دادرې صوبو کې ولني سره کړل نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دی. حکومت خپل یو مسله ست ایم نو کړه دا یاده سي ګورمنټ کوو غوړی دا شي سم دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د امنۍ له کړکېچ سره مخامخه ده خو د ده په خبره حکومت په دغه اړه خپلې هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس به ورکوي.
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابره وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. له ملیحا امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د نواز شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوز سي مشرتابه تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزورې کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پرون ماښام د پېښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت اپوزیشن دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې پروستي او بلدیاتي انتخاباتو کې د مدبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه وکړه او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسر انتخاباتو شي. خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت ټولي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم جارتوال پرون مشال ویډیو ته وویل ټولي صوبایي ذرایع د امنیت خوندي لپاره په کار اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. پاکستان د روژې د میاشتې را رسیدلو نه وړاندې اوه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اوه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز ختمولو نه پس د پنځه شوو کسانو شمېر یو سلو شپېته ته ورسید. د زیادت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب امارات او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټې غونډه کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په ختیځ اروپا کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دی. پرون د فنلینډ له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې څارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ تر حد نه زیات بیان کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د رنګونو نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګلایاست.
د مشال ریډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مدله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرون چې د امریکا خلائی اداري ناسا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لګولو لپاره د هیلیم پوکڼي تجربه ناکام شوې ده. دا تجربه د امریکا په هوایی ریاست کې شوې ده. په دې کې پوکڼۍ کې په تجرباتي بنیادونو د تشتري په شکل کې او وزن پکې ایښودل شوی و. خو د منصوبې مطابق دا تجربه ځکه ناکامه شوه چې په وخت باندې پیراشوټ خلاص نه شو. د ناسا ساینسدانان هیله لري چې د دې تجربې له لارې به د ستور مزلو مریخ سیارې ته د لیږلو لار هواره شي. دا خبرې د ناسا ویان کیمبرلی نیوټن د یو ایمیل له لارې کړې دي. په دې تجربه کې دا کوشش شوی و چې د اواز رفتار نه زیات چلیدونکې ګاډي چې کله د مریخ فضايي حدود کې داخل شي نو د هغې رفتار به څرنګه کم کړل شي. تیر کال هم ناسا دغه شان یو تجربه کړې وه خو ناکامۍ سره مخامخ شوی و. ناسا وایي چې تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. د برتانیا استټفورد شایر کې یو زدهکوونکی د سکول د کار پر وخت یو نوی سیاره موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه 15 کلن ټام ویک په استټفورد شایر کې کلی پوهندون کې زده کړې کوي. ویک په خلا کې د ملکی وی کیمرو د لارې معلوماتو جاج اخستو چې نظر یې په یو ستوري پریوتو. دغه ستوري له ځمکې نه یو زر کاله په مسافت کې پروت دی. داسې ویل کیږي چې دغه سیاره د مشتري سیارې همره حجم لري. عمومی توګه استادان د ګرمیانو په چټکانو کې طالب علمانو ته د کور کار ورکوي چې پکې مصروف دي. خو په اټلی کې یو استاد خپل زده کوونکو ته غیر نصابي کارونو کې د برخې اخیستو کار ورکړی دی. د اټلی مارچی سیمې کې د سیکنډري سکول استاد سیزر کاټا په دې اند دی چې د ګرمیانو په چټکانو کې طالب علمانو لا پکار ده چې په غیر نصابي سرګرمیو کې زیاته برخه واخلي. سیزر کاټا خپلو شاګردانو ته 15 نکات ورکړي دي چې پکې د کور کارونه شامل دي. په دې فهرست کې زده کوونکو ته ویلي شوي چې وړي وخت راپاسي او د لمر رڼا چې کله راخیږي د هغې ننداره وکړي. د دې ترڅنګ په سهار کې د سمندر په غاړه ګرځېدل او په هغه وخت کې دا سوچ کول دي چې په ژوند کې له کوم شي سره زیاته مینه لري. سیزر کاټا دا هم نه غواړي چې طالب علمان یې خپل سکول کار په مکمله توګه هیر کړي، بلکې په دې چټیانو کې خپل مطالعه نور زیاته پراخه کړي او نوي اصلاحات زده کړي. دی وای چې څومره زیات د شیزونو په اړه خبرې کوي نو دومره زیات به پرې سوچ کوي، او چې څومره زیات په شیزونو سوچ کوي نو هغه عمره به خپل ځان آزاد محسوسوي. د سیزر کاټا دغه فهرست په فیسبوک باندې خپور شوی دی او په زرګونو خلکو شریک کړی هم دی. زیاتره خلکو د سیزر کاټا فهرست سره متفق کاری. په فیسبوک یو کس لیکلي چې کاش زما استاد هم داسې وي. یو امریکایي تحقیق تر مخه کوم طالب علمان چې د پړای پر وخت د موبایل ټلیفون استعمال کوي نه هغوی مخکې خپل زده کړو کې ډیر کامیاب نه وي. تحقیق کوونکو دا خبره کړې چې هغه طالب علمان چې د پړای پر وخت په موبایل ټلیفون پیغامونه لګي او یا لوستي نو د هغوی امتحاني نتیجې ښه نه وي. تحقیق کوونکي کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ په دور کې څرنګه د طالب علمانو توجه آنلاین نه پړای په لور بوزي. پدې ته کې دا خبره مخې ته راغلی چې هغه طالب علمان چې د موبایل ټلیفون استعمال نه کوي هغه ډیر په ښه ډول معلومات یاد ساتلی شي. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل د جون په 8 منټه د سندرو نوې سرویس اپل میوزیک د شروع کولو اعلان کړی دی.
Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. It will change the way that you experience music forever.
د دې ترڅنګ اپل کمپنی د غړو یعنی اپل واچ هم اپډیټ کړی دی. د اپل میوزیک سرویس د میاشتې مصرف په $9 وي. په دې سرویس کې سلرشت ریډیو سټیشن هم شامل دي چې یوازې سندرې خپروي. اپل کمپنی د کمپیوټر میک او آیپیډ لپاره هم نوي فیچرز وړاندې کړي دي. په امریکا کې اپل کمپنی د شیزونو اخستلو لپاره اپل پی نظام معرفي کړی وو او دغه سرویس په برتانیا کې هم شروع کوي. اپل کمپنی وایي چې د جولای په میاشت کې به اپل پی سرویس په برتانیا کې شروع کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سان اندریس چې په کالیفورنیا ریاست کې په زلزلې جوړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپای دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ان سیډیس چپټر 3 دی چې تر اوسه پورې د $70 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپای په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دل دڑکنے دو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم ټو کراچی دی او په دریم نمبر فلم تنو ویڈ منو 2 دی چې تر اوسه پورې د 110 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوې فلم سفریګیټي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په برتانیا کې د ښځو په حقوقو جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د 19مې پیړۍ په اخیری او د 20مې پیړۍ په لومړنیو کې په برتانیا کې ښځو د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله. په هغه وخت کې واکمنو د ښځو حقوقو تر پښو لاندې کړی وو. دا لومړی فلم دی چې د انګلستان په پارلمان هاوس اف پارلمنت کې دننه عکس بندي شوی دی. دا فلم د اکتوبر په 28مې نیټه به نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Fight for women! Vote for women!
I consider myself more of a soldier.
As
Mr. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote.
We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break.
For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can.
Mama!
All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down.
I incite the women in Britain to rebellion.
Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle seasons?
The Hollywood mashahur Marvel Yobel character Ant Man ba د جولای په میاشت کې نمایښ ته فار وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شوی چې پال رود د اینډ مین کردار کړی دی. په فلم کې مایکل ډګلس هم کار کړی دی چې پکې ساینسدان وي او د میګي په شان انسان لپاره سوټ جوړوي. دا یو اکشن فلم دی.
سکاټ، آی بلیو ایوری ون ډیزرووز ا شاټ ات ریډمپشن. دو یو؟
ابسولوټلی. واټ دو یو وانت می تو دو؟
I need you to be the Ant-Man.
Now, the suit has power. And these are your greatest allies.
Whoa.
When you're small, you have superhuman strength. So you need to know how to punch.
You want to show me how to punch? Show me how to punch.
That's how you punch.
You tried to hide your suit from me. And now, it's gonna blow up in your face. Did you think you could stop the future? You're just a thief.
No, I'm Ant-Man.
Wasn't my idea.
پاتې خبرونه کې مو د هندي سینما مشهور اکټر د سلمان خان فلم بجرنګي بای جان لومړی ټریلر اوریدلی وو. د فلم بجرنګي بای جان نوې سندره سیلفی لے لے رے خبره شوې ده. په فلم کې یو وړو کې پاکستانی جنې د سو وجوهات لوجې په دین کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي چې سلمان خان دغه جنې بیرته پاکستان ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنګي بای جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړو کې اختر په ورځ نمایښت لپاره وړاندې کیږي. راځي چې د بجرنګي بای جان فلم نوې سندره سیلفی لے لے رے لږ شان واو.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
د هندی سینما مشهور اکشن اداکار اجے دیوگن نوی فلم دریشام لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجے دیوگن کیبل اپریټر وی چې خپل خزي او دوه لوریانو سره په ګووا کې خوشاله ژوند تیروي. خو یو داسې پیښه ورته رامنځته شي چې د ټول خاندان ژوند ورسره یکسر بدل شي. دا فلم به د جولای په 11مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میں تو صرف ایک چوتھی فیل عام آدمی ہوں جس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں. یہی میری دنیا.
سمیر دیشمکھ آئی جی میرا دیشمکھ کا اکلوتا بیٹا 3 ہفتوں سے مسنگ ہے.
दो अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था।
नो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं।
हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया।
दे आर लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने।
आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है।
खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है।
अब हम क्या करेंगे?
अब ये खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال رادیو ته ورجستا اوس تاسو پام د مشال رادیو بلې اونځي خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې تر اړوم د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث ودی. د دې خبرونه کوربه احمد شاه اعظم دی.
مدرسې اوسنی اثر د مشال رادیو په اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 50 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لاره هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیل نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی دا پنداسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی چکه او نن چې الحیثم کومه نظریات چې کړې وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي افغانیا کې چلې ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خواني نصاب جامع وو او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیث یو کتاب دوا به شامل وو او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر وګوره هغې دغه ځایونو کې وو. لدغه سره سره منطق او فلسفه وا منطق اول وار په عربي تر منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلکو په دغه باندې کار کړی نو بیا منطق هم پکې شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دینیز د کړو نه و محدوده څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او وسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي
د نصاب لړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیمات سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري هغه وخت زه فکر کوم جامع وو مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي او دغه وخت داسې نه وو هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم وو تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم وو چې هماغه وخت کې مروج وو چې هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیریدو سره سم عصري مزامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وېستل شول دا چې دا مزامین ولې وېستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ وسم تدریسو یعنې موږ ذاتونه ور باندې نه دا کړی نه په دې معنی چې هغه وخت خلک چې یو خو ورچا خوا چې غوی پاره برخه کې کولای شوی چې زده کړو وکي او بلته یو څه وای ورسته ورسته د خلکو د ورچا ز فکر کوم یو علت هم دا و چې د خلکو ورچا محدود اسو دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سو مثلا د کفر او د اسلام او د کفر نړۍ او د اسلامي نړۍ د غرض د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمن جګړو هم په دې کې رول ولو باو چورو ورو د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خبرولو ترڅنګ د هغه مزامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کوشي سرچینه د غیر مسلمانانو هیوا دنو سره یا لسیمو سره تړلې و یا ټولنو سره تړلې و نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا سو چې دا اړین نه دی یعنی کڅو کې دنی علم وای دی ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کې دی ته ضرورت نه لري چې تیر زده کې دی ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې او پیګ دی ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کې دغه ذهنیت ورو ورو قوی سو بل اخر یو مخله دغه نصاب څخه ووتل او د دینی مدرسو میدان یوازې دینی علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه تور پاتې سو
د مدرسو د نصاب اړه څېړونکو او دینی علما دا نظر لري چې کاسری علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د عصري علوم د استلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دي ترکی مدارس ته آلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب ورته جوړ کړی و لیکن دغه څوارلس ډیسپلینه چې دي په اسلامي علوم کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه دا منطق دی ریاضیات دی دا ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اول وختو کې و لیکن وروسته وروسته چې دی دا عصري علوم چې دی دی مدارسونه او بحثل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځیدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي
نوموړي زیاتوي کچيري د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي په لوه هم خپل واک وای
د اسلام د تلایي وخت غونډې اوله کې مسلمانانو د علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو په خپل پخو او په خپل مټو ولاړ و مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کیږي چې خلیفہ ورته ویل چې د قضا سم قبول کده ویل چې نه قبل او مزکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشه منځو بیا خپل فتوا کوم چې هغه دی نو دغه علما او په خپل کار خپل کولو پیسو کې بچاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاری کول یا به یو ډاکټری کول یا به طبابت کول یا به نور مسائل کول
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي. خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعض زمانہ کی پر فلسفہ کی خلق ریاضیات شامل کریو، طبیعت شامل کریو، طبقات الارض شامل کریو، ابن رشد و غزالی و ابن الحیثم وغیرہ پر دو بندے کار کریو، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن مسکوائی دو خلق و کار کریو. خب آغا پدر انداز نو چیز باقاعدہ دو مدرسو کی دا سین ویلے کی دا دا وہ خپل ذاتی سے سر چھو، یعنی دانو چې په مدرسو کې باقاعده دا سیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو، خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه سیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغو خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغه یوه مدرسه د کراچي جامع بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف اسمعون او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورته خدا نصاب چې کوم دی کی دي تبديل راولي لکه زموږ چې شروع کې چې کوم دغه یې غي کله کوم مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او شکم سکول عام چې کوم دغه هغه ته پراوي کی.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس، ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړې زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو مهتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوی نیا مدیر فاغه کی ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شامل ول په تمام مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاغه کی جدید علوم نست، یعنی بطور فن لمخو سره د جنسیات یو کتاب نست، بطور فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نست، بطور فن د ساينس یو کتاب نستا، بطور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نستا، د ریاضيات په خاطر کتابونه بچیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها او څه مغل نصاب وته دي، یا مثلا د طب څه کتابونه بچیو هغه سیان بو، خو باقاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلومات مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تل دی پاو کې د شې نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق دک اخوان الصفا یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و او څومره فن په تور شې نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوهي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه یوازې دین ته، مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاږي کې دا د چته په دنیا کې دا چې وو سیګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلار نتیریدونکي، نو هغه وکړل چې ته وس دنیا ته
جون کول تا کوشش دسی کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور اخره سره دې چې د اسلام دی اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا لپاره کار کوي نو داسې کار وکړي داسې اساسي کار وکړي داسې اساسي آبادي وکړي سړکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کاله ژوند کوئ لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکړي چې په همدې رښته کې مړ کیږي. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا کار په موږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي.